السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه.
په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یو پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی و او هلته یې د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویاندې تمی بروس ویلي وو چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکه ټینګه کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیانو سو شو خاص مول لزګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینه تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطینی ډلې حماس د لمنځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شو د خلاصونو غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسدام.
خود یک و نیم کل که مو چه هر چیره ایمیلو نوست و الکم جواب متلاس نکرد. سال پاکستان پرتا بلزایی نلرم.
پاکستان که میشت هغه کسان هم ورته اندیخنه لری چه امریکایان و سرای پا افغانستان که کار کرده.
هر افغانان پاکستان کې اوسی د خپل د کیسونو په انتظار دی. دی پا افغانستان که لری جدی تهدیداتو او حتی لمرک تهدیداتو سره مخ دی.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لومړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړې. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یو غرایز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون د پاکستاني چارواکو سره په رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستانی چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنې شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
ای حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقتی من از پاکستان دیپورتم با وجودی که خانم تنانسم دو دانه پرترک دارم.
شاید نظام یو له حقوق خزینه معترضو ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنیدو او پر خزینه معترضو د فشارونو لزیاتیدو وروسته دغه هیواد پریښود او پاکستان ته پناه یووړه. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تاک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یکونیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په دی یونیم کال که مو چه هر چیرې ایمیلونه واسته ولکم جواب مو ترلاسه نکړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کیدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبې په ورځ د اپریل پر 12 جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړې په دې ناسته کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خاصه اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن فعالین حقوق بشر فعالین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقونو فعالین پخواني پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لیږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو، ناقانونه اعدامونو، خپل سری نیولو، شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 14,000 ډیر په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستانه راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوي کمپ کې استوګندي وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ 10 ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر 10مې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکو افغان کډوال له پاکستانه ووزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC یو کارت لرونکو افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوی کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چ نظر محمد نومیږي او د اته ماشومان پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دی ولورګان مې دی یو لکه زوی مې دی لاس مې اسکو کور والا مې دا سې د ژوند مسلې د ژوند تکلیف ده غوړی ورځي چای بورا لوبیا نو دا سې فرکې مو واسه نن کوم دی غذا لکه دی هر چی ته ضرورت لرو حکومت مون سره وسیو.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي.
بدل چې چاپه وسته خزي هم ټوله ویولې د ټول نه د پیوار کارټونه واخیسته لس 15 پیوار کارټونه ځان سره ویوړ مارتوې د غزي او د فلسطین هم قسم خوده کده چې لګا دم برای مې رمې په ټول مشرانو غوښتم چې افغانانو غو مخري
که څومله پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستان غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورز د اپریل په 10مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستيال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الجل موده نغاسول کیږي. نو موړي ویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سټیزن یا ACC کارت لرونکو کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,900 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,500 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو 19-25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربېره د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لاندو چپو کې اوریدلای شي. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګ له پاکستان د افغان پناهغښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې مهوادونو ته د تک کې سونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پای باید ووزي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغه کډوالو سره چې درې مهوادونو ته د تک په نیت هلته په پاکستان کې ډیر دي زموږ همکار خبري کړي او دا راپور پرې راستولې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. د افغان پناه غوښتون کې وای د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري د نوم د نخودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسئله تر ټولو ډیره غا چاته جدی ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې لري جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دې ډله کې د بشري حقوقو فعالان، د ښځو د حقوقو فعالان، خبريالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنې وروسته له هغه دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستان انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیک د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسیدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وزانډوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سره کال به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت تنهی ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپل هغه غریز سیمو کې د بادامو نیالګي کې نیولی او باغونه جوړ کړی چې په خوا په کې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه لوونه او ځنګل سپین شوی ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کې نیولی چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تنهی د دخې اوسیدونکو نقیب الله ول
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. ساکل به ان شاء الله دا بغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنهی اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو غازی وویل
دا زینه دغه خلوص پتیوي همې کې کلی مشورونه تصمیم ونی و چې په دا کې مقصد بغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یو په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه کولی شي سمسره بشي.
د تنهی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي کنګدي ځای کې غرونه دښتې غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي په ورته توګه دې پکې ونی او نیالګي کې نه وي.
دې پوره باید بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې ښه کور ور کوي ښه وده کې دا ونه اې دې په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بل لوري ته ځای مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادرشاکو ټولسالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یو اعلامیه خپره کړه، ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغندوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران د خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرایلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیمو د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکي اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19مې خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه، ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل، خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وویستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دي ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګوګل ګوډې مړسمه مړه سنا حوصله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمي زده نه، کله اوس مو چې رسمي کم انسان رسمي ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمي کم
ډیره ماشومان چې پښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې دې تعریف اوریدلې وي یا هم دا غوې لخوا ورته ویل شوی وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس په درنه جوړیږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وای دا غوړي راتلونکي کې د رسم خوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپړک
رسمونه خو جوړوم، زده می دی او خوښ می هم دی، لکه یو مرغۍ یو هیلۍ، ځکه مې خوښیږي چې وړم راتلونکي کې د رسم خوونکي سم.
داینده می خوایم یک معلم رسم شوم.
د کابل په اوفنسی کې د رسم خوونکي او انځورګرې سارا سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بیکچ مینه یو ښکاره دلیل تفریده، خو نوموړې نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګری سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره او کاري له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سارا سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 130 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لار اچولي چې وروستی کنکور مو 2 میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامۍ انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې د خبری خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. تاسو به خبر یې چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کې. په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکال به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په ښه ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خان جان الکوزي سره مرکه کړي.
زیاترین کاروبار د وارداتو چې ده د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارد ترسیږي زمونږ واردات، او دا غیر رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او گاز تیر وړو، او زمنان د هندوستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. ده خو ورځ په ورځ کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت تم پخوا لرل، اوس د 100 میلیونو ته راټیټ شوي دي.
او الکوزي صاحب د صادراتو په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زموږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زموږ اکثره پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزي او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړ، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسې سوداګریز اړیکی لري
ټول هم څنګه سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره دوی ماغه نه میوه لري اما معدنم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي
د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی مشر خانجان الکوزای و چې له ازادې راډیو سره خبرې کولې
د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د ازادي ملمه پروګرام ته مو خره خلاصته وایم نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمنی کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی تاسو ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی که په پیل کې راته وایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي
ټول ته زموږ سلامونه احترامات آباد اوسې جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمنی کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وخاله په هندستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو څلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مت دولسم صنف پورې عمل تلو شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي
د دې شوق خبره شته د وطن سره د مینې نه را پیدا شو هغه وخت چې منګل دولسم فارغې دلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري آبادی ته ضرورت لري نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوم چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت ده نو په دې برخه کې بیا د زده کړو ته په تلاش شروع کوو بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم
په د خوندي په اړه ته په خوندي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغه د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي ساينسي مضامینو کې تکړه وي هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې غزيات ابيات وي تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي
جالب پښتنه ده یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د سازانو د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه د تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ومه ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالب باشونه کول هغه نه بم خوند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه داسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وهللې او وجللې نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط سویم نه استي
نه مشروطي او ناکامي خو ډیر لری و بیخی په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې اول عمر وی کنه ولی چې ګشنګی دی کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو نه مې غوښته چې چاته نقل ور کوم ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورته نه دا بد وړ چې دا یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یادا سي کمره شمنو دا نقل شو ما ته دا څو لوی جرم ښکاری د پاغه وخت هله چې اوس په یم ډیر عادي شوی دا کار نو نه نه تر ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کوله کار دی کوو نه دی کوو ځکه کله کنده خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه می وسور تر غاړي وی زیات رازونان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا غټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مو مر سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو غټ وټ را باندې نو او دویم په زه چوم لکه دویم اولاد مو د کور نو د کورنۍ کارونه هم به غمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کولنه درې کارونه به چې زب پکې ډیر زیات مشغول وم
یعنی هی پاورج ډول باندې ورز به مو 100 درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې اته بجو مکتب شروع شه 12 نیم بجې په تر کور در اوره سیدو یو ډوډې او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځه نو پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک واغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې ماجیګره بنا وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسپتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به رواغس او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره و دوش و دوه بشو سترګې به پټې شوې نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل به ساعتونه هم چې بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب به پاتې او کورس به پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت او یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پس جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګ په ننګرهار لیسا کې او چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردان لخوا اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و درې کلنو په هغه حساب باندې نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته البته د خارج لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو خو بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډیسټرب شو خراب شو خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مخالې ځلې شروع کړلې بل اخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړئ انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور د انګلیسي په هیدل شدي د ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید ما چې مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شزینو ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا په ریاضیات هم فوکس کوو نو د ټکنالوژي لپاره دا لازم ژبه ده کتا سي نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري که هند هم ټکنالوژي کې مسکې ده نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه شته هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا مسلین تل ذکر کوي
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات او لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو هغه تر لسمه پورې ویل بیا به 2 کال سپیشلایز ذکر کول یا غالکان ما عموما په شروعاتو کې لمنه تکراول خو په ماشاءالله افغان الکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرنمنت سره آشنا شول نو بیا ول ډیر هندیانو نه مخ کېول ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نورمال ګری ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوځي او زمنګ سیستم د فراخ فوکس لوځي هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپونه باندې ډیر خف فوکس کوي هغه خل خو موږ لپاره نیو پدې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دا غي چې هغه فوکس په خپل رشتہ کې وي نو الکان به موږ نه لګورې تکړه ول دا غو نظام به خي متفاوت دی موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم بریټیش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دی لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له موږ سیستم به خي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لری ځای نه خلک کار کولای شي سافټویرونه جوړولای شي اوس په افغانستان کې د ځوانان کې غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي نومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا نومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبه زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بلکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه چې دی هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دی هغه هر څوک کولای شي چې لګ انګلیسي زده وي اغه بالکل کولای شي یا لګ اردو هندی مزوي نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانان لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زماده تبې لپاره تداوی ده نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفه برخه لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان د جوړ کې پاکستانيان هنديان بنگلاديشيان ل فریلانسنګ ل ډراپ شپینګ ل شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل نه چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټا بیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی اغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیدا چې سوک پډیر باور نشي کولای او دا سخت دی اغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان د خي پیسې جوړ کی بیا دا عملګری کولای شي چې خپل خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارڈ او بینک اکاؤنٹ او درتون استفاده کی او خپل تخنیکی علم خلقو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
امده په خپل ماوس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې یاده د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي دغه سې کارونه به کیږي. تاسو مدا مخ کې شاید وای چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خوره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات ته او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله ا دې په ځای چې هغه ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نسی بندې کوي وای چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کیدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړي کوي؟ دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې د لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیر استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکیل نه دا استفاده وکي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بل تر ډیر مسائل جوړیږي خو ژوند مبارزین هم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې ده پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډیر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې دا داغي پاغي کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټي ډیټا انټری والی نت ورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي دا هم راحت چې بالکل کېدلی شي خو هغه ډیر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانی چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټی ډیره کم ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدل شي چې یو خلې تر لاسه کړي
د ټکنالوژي په اړه مودیرو په خپل تاسو مسافرې کړي د شپزي مزده ده
بالکل زده دوه درو سوال لته مسافرې مې د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم زه کابل کې مسافر وم کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی
شیخ په خواله شي نو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم یا ونه وای چې د ورمیان په خواله شم هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنوي کې
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه زه جوړه کړم
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي یو خسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
او افغان کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یا ولا دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شوارو چې مونږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو وي او هر چا دا به اکسسبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر لډیرو سختونه ورسره وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دغه د پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجهه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د تومره سختيار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېره دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زوړ تر متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زی ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازانو وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي راخته شو د ماسیلونو په پونځو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي شته لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو پنا دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپینګ پکې وکول شي یا فریلانسینګ وکول شي کم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکول شي نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه مملک دره لاوګي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
اله کوم ډیر مننه. پیاله نس کوروم دې تشوم خودن
نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وم خود نہ تقدیر زولن دې د جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې د جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې د جانا تر کو چوڑما زندان نړو زندان نڑوم دے تیروں خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نہ
تندیا ما تاون دے لگو ما خود نا پیالے 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 نسور و مت شو مخود نا پیالے نسور و مت شو مخود نا تشو مت شو 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 مت شو مخود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اندے لگو ما خود نا تندیا ماتا اندے لگو ما خود نا ہر میرا تزم ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نہ